د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چارې شمشاد صدرن مختوړي السلام علیکم د خبرونه چې په منځني څپ دولش پښنوی په افغانستان کې خبريږي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته به واوري چې له افغانستان د مخدر موادو قاچاق به هرڅه زیات شوی دی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
افغان ولسمشر د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس له پلاوي سره د توریزم پر وړاندې مبارزه او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې د سرپل ولایت په سنگ چارکل ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو تیره شپه درې کلی نیولې دي او د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاکستان د کور جوړونې او کار د وزیر د موټر په کاروان بمی حمله شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وشل شوي دي د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس له پلاوي سره وکتل له ارګ څخه په خبره شوې اعلامه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې اقتصادي پرمختګ د ښځو د وضعیت او دو اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د غړو سره په دې کتنه کې ویل چې تروریستي ډلې غواړي د نړۍ د ولسونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي د کانګرس پلاوي د سیمې هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره د موجودو فرصتونو پر اهمیت ټینګار وکړ دا سرپل ولایت د سنگ چارک ولسوالۍ چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه د غلطه درې کلی نیولې دي د سنگ چارک سرپرست ولسوال غلام علي محسنی ازادي راډیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي او د هغه په خبره کا کومکي ځواکونه دوی ته ونه رسیږي نو ښایي چې ولسوالۍ سقوط وکړي راپورونه وایي چې د سرپل پر سنگ چارک ولسوالۍ د وروستیو حملو له امله د سیمې ځینې مهمې لارې د خلکو پر مخ تړل شوې دي خو د سرپل والی بیا د وسلوالو لخوا د سنگ چارک د دریو کلو نیول ردوي او وایي چې په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په ننګرهار خوست پکتیا غور کندهار سرپل او کندوز ولایتونو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې دوه عسکر وژل شوي دي د دفاع د وزارت په اعلامه کې ویل شوي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت یو شمیر وسلوال مخالفان هم وژل شوي خو دفاع وزارت د وژل شوو وسلوالو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي دفاع وزارت وایي په دې تصفیوي عملیاتو کې یو اندازه وسلې او یو شمیر ماینونه هم نیول شوي دي د حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څنې دی ویلي افغان ولسمشر وایي د سیمې د هیوادونو د مشرانو تګ راتګ د افغانستان او سیمیزو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام د خیبر پښتونخوا او کوټې له ځینو سیاستوالو سره په کتنه کې وکړه په دغو سیاستوالو کې چې کابل ته ورغلي د نورو ترڅنګ محمود خان اسکزی اسفندیار ولی خان آفتاب خان شیرپاو افراسیاب خټک سکندر شیرپاو انجینر شکرالله خان ایاز وزیر سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي په دې کتنه کې ولسمشر غنی ویل چې په تګراتک سره اړیکه لا پسې ټینګیږي او د سیمې د ثبات او امنیت د ټینګښت سبب کیږي په دې کتنه کې ولسمشر غنی د پښتون ملت پال سیاستوال افضل خان لالا پرمړینه هم خوشینی څرګند کړه دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن د پاکستان د کور جوړونې او کار د وزیر د موټرو پر کاروان بمی حمله شو چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وشل شوې دي چارواکو ویل په دې چودنه کې چې پرون ناوخته شوې ریموټ کنټرول په واسطه شوې ده د کار او کور جوړونې وزیر اکرم خان دورانی ته زیان نه دی رسیدلی پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وشل شوي دوه کسان د خیبر پښتونخوا د روغتیا د ایالتي وزارت کارکوونکي دي اکرم خان دورانی د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مذهبي ډلې یو مخکښ غړی دی چې په نوي ملیسیزه کې د افغان طالبانو په تنظیم او پیاوړه کولو کې مهم رول درلود د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان پر رسنیو کې د هغو رپورټونو په اندېښنه ښودلې چې وایي دا هیواد غواړي په توریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یو ورځ اعدام کړي پرون د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مشر جیمس لینک په یو بیان کې ویل پر روان کال کې د سعودي عربستان لخوا په اعدامونو کې ویرونکو زیاتوالی چې دغلته د محاکمو له مضمومو او خپل خوخو پریکړو سره مل دی مونږ پرته لدې چې د خبرداري تازه نخې جدي وګڼو بل کوم انتخاب نه لري د عربستان وسپانی وایي په هغو کسانو کې چې له اعدام سره مخ دي یو شمیر د القاعده تورستي شبکې سره د اړیکو په تور محکوم شوي خو باور دی چې یو شمیر نور کسان بیا د عوامیه په نوم د شیمیشتې خارګوټي دی چې د شمیشت خارګوټی دی چې د برابر حقوقو لپاره سعودي چارواکو اعتراضونه ځپلی. د بخن نړیوال سازمان وی سعودي عربستان له ډیر مودې راهیسې په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه کوي. په برلین کې پولیس وایي هغه دوه کسان یې نیولي چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو پلان یې نیولی او جرمني خبري آژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر اغیز لاندې وو. جرمني رسنیو ویلي په نیول شوو کسانو کې یو سوریایي او بل تنزانیایي دی. دواړه مشکوک کسان د پولیسو په هغه دوو چاپو کې نیول شوي چې یو یې پر یو اسلامي مرکز وه. پولیس وایي داسې کومه نښه نښانه نشته چې د تاوتریخوالي دا پلان به د برلین لپاره وو. داعش ډلې په بنگلاديش کې پر یو جمعه د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. پنځو وسلوالو پرون د بنگلاديش په شمالي بوګرا ښار کې پر یو جمعه ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو تن وشل شو او درې نور ټپیان شول. په دې برید کې د جمعه اویا کلن امام هم وشل شوی دی. د بنگلاديش پولیس وایي دوه کسانې د وروستۍ برید په تړاو نیولې دي. راپورونه وایي چې پرون یو تن د امریکا بیرغ یې له ځانه تاو کړی و او د سپینې ماڼۍ له کټارو اخوا یې انګړ ته ور ودانګل. دا په داسې حال کې وایي چې په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر اوباما او کورنۍ یې د شکرانې یا تانکس ګیوینګ ورځ لمانځله. د سپینې ماڼۍ انګړ ته ور اوښتې سړی ډېر ژر د امنیتي مامورانو لخوا ونیول شو او دا مهال له جنایي تورونو سره مخ دی. تر دې مخکې په ورته توګه دوه نورې پیښې هم شوې چې چارواکي اړ کړل څو د سپینې ماڼۍ چاپېره امنیتي تدابیر زیات کړي. او د مالی ځانګړو ځواکونو دوه مشکوک کسان د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیولې دي چې په مرکز بماکو کې پر یو عصري هوټل وشو او شل کسان پکې وشل شول. راپورونه وایي له دواړو مشکوکو کسانو څخه تحقیقات پیل شوي دي. دا نیول شوو کسانو هویت او دا چې په دې برید کې څه رول درلود نه دی په ډاګه شوی. امنیتي سرچینو ویلي مشکوک کسان د یو برید کوونکي په موبایل تلیفون کې د معلوماتو پر بنسټ نیول شوي دي. د نومبر په شلمه نیټه په دې محاصرې کې چې وساته دوام وکړ برید کوونکو یو لو اویا ملمانو د هوټل کارکونکو يرغمل کړیو. هغه مهال چې د مالی امنیتی ځواکونو پر هوټل يرغل یو دوه برید کونکو پکې وشل شول. د القاعده د پخوانی قومندان په مشرۍ د ډلې سربېره دوه سخت دریسو ډلو د مالی د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستې ده. فرانسې په 2013 کال کې ورسلاغي مالی ته ځواکونه واستول چې اسلام پالو سخت دریزو د دې هیواد نیمای شمالي برخونی ول او مرکزی حکومت له جدي امنیتی ګواښ سره مخ کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو له افغانستانه بهر ته د مخدر موادو د قاچاق او لزیاتې دوه خبرو. بیا مو په کابل کې ولسمشر اشرف غنی سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د یو شمېر سیاستوالو لیدنې کتنې خبرو. د دې راغلي پلاوی په اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکو نصر الله ستانکزي نظر هم اخیسته. په دې خبرونه کې د پکتیا له یو مدني فعال سره غږېدلی یو.
کتابونه خو د موقت وخت لپاره ویشو اته مې کتابونه راخستې په خپل موټر کې خوندوي ته یوړو.
د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د وی نوې چټکې الوتکې له جوړېدو خبرو چې سفرونه به ورسره خورا را لنډ شي او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په نورو هیوادونو کې مخدر مواد ته تقاضا او پر ټولو سیمو د افغان دولت نه کنټرول د دې سبب شوی چې له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق زیات شي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي هر کال د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستانه د بالکان حوزې له لارې لویدیځې اروپا ته قاچاقېږي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
افغان دولت وایي له افغانستان نه د باندې مخدره موادو ته تقاضا او پر ټولو سیمو د افغان دولت نه کنټرول د دې سبب شوی چې له افغانستانه د مخدره موادو قاچاق د نورو کلونو په نسبت زیات سي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبه په ورځ په وینا کې وویل چې هر کال د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستانه د بالکان حوزې له طریقه لویدیزی اروپا ته قاچاقیږي. په دې راپور کې ویل شوی چې دا د افغانستان د خالصو داخلي عوایدو په نسبت چې تیر کال 21 میلیارد ډالر و زیات عواید دي. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس ویان محمد انیف دانشیار ازادي راډیو ته ویل چې د مخدره موادو مارکیټ له افغانستانه بهر دی او بل دا چې افغان دولت پر ټولو سیمو کنټرول نه لري او دا مسله د دې سبب شوی چې قاچاق وړونکي او د مخدره موادو مافیا په هیواد کې په خلاص مټ فعالیت ولري. دوی مخدره موادو ته د ځینو هیوادونو زیاته تقاضا عمده ستونزه ده چې د دغو موادو په وړاندې د مبارزې بهیر ټکنه کړي. د مخدره موادو مارکیټ یا بازار له افغانستانه بهر دی. په افغانستان کې دننه مور لویه ستونزه ده چې افغان دولت پر ټولو سیمو کنټرول نه لري، ځکه نو ناامني او تروریزم لا هم له منځه نه دی تللی چې د مخدره موادو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې زمینه برابره کړې ده. بالکان حوزه د نړۍ په کچه د هیروینو د قاچاق یو عمده لارو څخه ګڼل کیږي چې د دغو لارو پایل له ایران کیږي. دغه مواد بیا ترکیه ته لیږدول کیږي، له هغه ځایه بالکان حوزه او ایتالیا وروسته د لویدیز اروپا هیوادونو ته رسول کیږي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له دغو هیوادونو چې د مخدره موادو د قاچاق لارې ورڅخه تیریږي غوښتنه کړې چې پر خپلو سرحدي سیمو ګزمه زیاته کړي او د دغو موادو د کش او ضبط یا هم تورنو کسانو د نیولو په برخه کې خپل اطلاعات پر وخت له نورو سره شریک کړي. په دې توګه به پولیس وکولی سي په چټکۍ د قاچاق تازه تاکتیکونه او بدلې سوي لارې کشف کړي. روسي چارواکي وخت نا وخت شکایت کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه موثره نه ده او هر کال په روسي کې په نشه د اخته کسانو شمیر او لدې درکه د مړو شمیر زیاتیږي. روسي سرچینې وایي چې په روسیه کې 3 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 90% روږد کسان په افغانستان کې تولید سوي هیروئین کاروي او هر ورځ اتیا روسان د هیروینو د کارولو له درک امری چې په کال کې څه باندې 10,000 کسان کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلي او ځینو ملي او سیاسي شخصیتونو د دواړو خواو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر له ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې خبري وکړي. د غلس کاسیس پلاوی د پنځشنبه په ورځ په یو درې ورځني سفر کابل ته راغی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د سیمې د مشانو دا شان تګ راتګ کولی شي چې د سیمې د خلکو د اړیکو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام ولري. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د خیبر پختونخوا او کویټي څخه کابل ته راغلي ملي او سیاسي شخصیتونه او د دولتي سرچینو په وینا د دواو ترڅنګ د سیمې پر مسایلو هم خبرې وکړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي مرستيال عبدالغفور لیوال د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل چې ملما پلاوی له ولسمشر سره د سیمې د ولسونو د ګډ برخلیک او هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي کوم چې د سیمې ولسونه ښکار دي.
د یو شمیر دولتي چارواکو متنفذینو مشرانو قومي سپینګیرو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی میلمانو هلته د محمد افضل خان لالا د مړینې له کبله دعا وشوه. د یو شمیر داسې مسایلو په اړه چې د دې سیمې د ولسونو د ګډ سرنوشت هغو ستونزو چې د تروریزم او د جګړو له امله په دې سیمه کې پیښې دي په دې اړه هم خبرې وشوه.
د افغانستان جمهوریت ریاست هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې د افضل خان لاله روح ته د دعا ترڅنګ ولسمشر غنی ملمنو ته خراج خلاص ویلو او په سیمه کې د ثبات او امنیت په خاطر د شانتګ راتک ډیر مهم او اغیزمن وبللو. له خیبر پښتونخوا او کویټي څخه پراغلي د ملي او سیاسي شخصیتونو په دغه پلاوي کې چې د افغانستان د سرحدونو چار وزارت په کوربتوب د افضل خان لاله په یاد په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلي محمود خان اڅکزه، اسفندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینیر شکر الله خان، ایاز وزیر، سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي. د یادونه د سمو د مخ کې د افضل خان لاله د دعا په مراسمو کې د ګډون او غمرازۍ لپاره یو افغان پلاوی هم چې په کې یو شمېر وړپوړي دولتي چارواکي د ملي شورا غړي او یو شمېر نور مخاور شامل ول خیبر پښتونخوا ته تللی ول. د افغانستان د سرحدونو چار وزارت د یادې سرچینې د معلوماتو لمخې ټاکل شوی د غپلاوی چې تیر ورځ کابل ته راغله په خپل درې ورځېنی سفر کې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم د سیمې د حالاتو او ولسونو د ګډو ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سیمې د مشرانو دا شانت راتګ کولای شي چې د سیمې د خلکو د اړیکو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام ولري. خو د دوی په وینا آی ایس آی د دغه سیمې مشرانو ته هم د سیسی جوړوي او نه پرېږدي چې غوښتنې او حق او حقوق ترلاسه کړي. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزه:
اساسي خبر دا ده چې د ډیورند کرخې دواړو غاړو ته، یعنی هم دې غاړې ته او مغ غاړې ته، متاسفانه چې په دې جګړې کې اکثرا د دواړو خواوو مشترک کاونت چې هغه پښتانه دي ډېر ځپل شوي دي، ډېر ځورېږي. بلان هر هغه اقدام، هر هغه حرکت چې په سیمه کې د سولې لپاره رامنځته کېږي په خپل ذات یو نیک اقدام ده. سره داسې زه مطمئن یم چې آیسای د دغه سیمې مشرانو ته هم توطیعې جوړوي، دستې جوړوي او نه پرېږدي چې خپلې غوښتنې او هغه حقه حقوق ترلاسه کړي. اما په هر صورت حداقل دومره ګټه کولی شي چې د دې سیمې خلکو د ارتباطاتو، روابطو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام ولري.
یو شمېر نور کارپوهان او خلک بیا په دې نظر دي چې دا شاناسې باید یوازې ننداره ایز شکل ونه لري او د خبرو پایلې هم ترلاسه او د عملي کېدو لپاره یې جدي اقدامات وشي. دوی وایي د ډیورند کرښې د دواړو خواوو ملي او سیاسي شخصیتونه، سپینګیري، مخاور قومونه او ولسونه کولای شي چې د سیمې د حالاتو د امن کولو، د جګړو د ختمولو او په افغانستان کې د یوې پایښتي سولې لپاره تر ټولو مهم رول ولوبوي.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لس کسیز پلاوي له ولسمشر اشرف غني سره تیر ماښام په ارکه وکتل او د سیمې پر امنیتي ستونزو یې خبرې وکړې. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو وړاندې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو له زیاتېدو خبرو، همدارس ورته پیښې په کونړ کې زیات شوې دي.
زما د خوځنه هم دا هیله ده چې تاسو چیرته دغه کارونه ونه کوئ نو ستاسو خاوند دغه ځخانه خبرېږي چې خپل نونګور لور وراندار باندې فقار شي.
دغه څرګندونې په یوې خبرتیا پسې اورېدلی شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې مو د وی چټکې البتکی له جوړېدو خبرو. خوست په کونړ ته مخ کړو او مخکې تر دې چې بلخ ته ورشو او هلته د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي له اندیشنو تاسو خبر کو. ورته اندیشنې په کونړ کې هم شته. په کونړ کې د شوز چارو ریاست مسولینی او د مدني ټولنې شزینه کارکونکو وای چې د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې پر شوز د تاوتریخوالي کچه زیاته شوه او زیات تاوتریخوالي خپل له شوز د شوز په خپل د شوز له خوا په شوز تر سره کیږي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه.
په کونړ کې د مدني ټولنو استازي او نورې خزي وای چې په یاد ولایت کې پر خزو د تاوتریخوالي په اندازې کې زیاتوالی راغلی او تر اوسه چې پر خزو د زور زیاتی د کچې راکمولو په نوم کومې مرستې اعلان شوي په سم ځای نه دي لګېدلي. د مدني ټولنې فعاله میرمن تورا جوای په کال کې څو ځله د نورو ځایونو په څیر په کونړ کې هم د مور ورځ په ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ او نورې ورځې د غونډو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د ښځو د ژوند د خوالي دپاره ښځو سره ډول ډول غوړې ژمنې کیږي. هغه وای روان جنگونه او د یو بل حقوقو د خلکو بی خبری ده چې د هر ورځې په تیرېدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه مخ په زیاتېدو ده.
تا اور ورونه مړشي او پلرونه مړشي هغه ایتمانان کیږي شهیدان کیږي متضرره پکې خزي دي ځکه ټول تاریخواله خوشنطونه او بیمنتی دغه سخت تنگ ټول په خويند باندې تیریږي.
رازیه هم وای په جګړو کې هر ساعت افغانان خپل مشران ځوانان او د کورنۍ نور غړي للاسه ورکوي او دغه وجنو د خزو په ژوند بد اغیزه کړی ده.
زیت کورونو کې تاوتریخوالی وجود لري. ډېرې کورنۍ شته دی چې د جنګ د لاسه خپل ورونه خویندې بمونه شی نه چې مخالفین ږدي نو د دې خاطره زیت خویندې کونډې شي بچي د لاسه ورکړي زامن د لاسه ورکړي نو د دې خاطره جنګ د لاسه ډېر ضرور.
د ښځو چارو په ریاست کې د حقوقو مدیره خاپېری مشواڼۍ هم مني چې د تیرو کلونو په پرتله ورته پر ښځو د تاوتریخوالی زیاتې قضیې راغلې دي.
په کونړ ولایت کې هم میشته چې په هغې کې مونږ ته ټولې یو دېرش قضیې راغلي چې دغې جملې څخه اجباري ودونه دي، حقوقي دي، پرار منزل دی، طلاق دی، مهر نه ورکول دي، حقوق نه ورکول دي. په دې کال کې خو مونږ د وجنې کیس قتل چی نه لرو په کونړ ولایت کې، نور ولایتونو کې به موجود وي خو په کونړ کې نشته. په کونړ ولایت کې د ښځو باندې تاوتریخوالی زیات شوی دی، کم شوی نه دی. د نورو کلونو په نسبت زه چې راغلی ما اول کال خو ډېر ښه او دې کال کې ډېر زیات شوی دی ځکه چې په نه میاشتو کې مونږ یو دېرش قضیې لرو. په اول کال کې چې زه راغلم مونږ پنځه قضیې لرلې په یو کال کې مکمل.
هغې وویل په ښځو زیات تاوتریخوالی خپله د ښځو لخوا ترسره کیږي.
تاوتریخوالی د ښځو نه ډېر زیات مواجه دی ښځو باندې. زما د ښځو نه هم دا هیله ده چې تاسو چېرته دغه کارونه ونه کړئ نو ستاسو خاوند دغې څخه نه خبرېږي چې خپل نونګور لور وراندار باندې په قار شي او زور زیاتې زیات شي.
خلک وایي هر کال د ښځو د ژوند د ښهوالي او د هغوی د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي په نوم دولت او نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مصرفوي خو د دې پر ځای چې حق حقدار ته ورسیږي دا ټولې مرستې یوازې د څو کسانو جیبونو ته ځي او د پخوا په څیر بیا هم بې وسه او د لرې پرتو سیمو ښځې د تاوتریخوالی ښکار کیږي.
په کونړ کې مو له ښځو سره د تاوتریخوالی د زیاتېدو راپور اورېده. بل لور ته په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر چارواکي او د دې ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤولان په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه اندېښمن شوي دي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست مسؤولان وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې څه باندې 230 قضیې ثبت کړي چې پکې د ښځو وهل ټکول له کور څخه تیښته په جبر ودونه او باندې د جنسي تیری پیښې شامل دي. مجیب رحمان حبیب صاحب له مزار شریف راپور لري.
په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحابي دفتر چارواکي او همدارنګه د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤولان په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې د شمال زون په بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګانو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 130 پیښې ثبت رسولې دي چې نسبت تیر کال ته پکې 100% زیاتوالی راغلی دی. په شمال زون کې د بشر حقونو د صحابي دفتر د ښځو څانګې مرستیالې خماری حیدری لازری رادیو سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په ترڅ کې د شمال زون په همدې څلور ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې لس صحرایي محکمې ترسره شوې دي او په سلګونو نور موارد دي د هغوی وهل ټکول او له کور څخه تیښتې او په جبر ودونه برابروي. په بلخ کې هم د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 233 پیښې ثبت رسولې دي چې پکې د جنسي او فزیکي تاوتریخوالی پیښې هم شامل دي. شهله حدید د ښځو پر وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
قضیه کې ثبت شده و
کوم پیښې چې په بل خلاد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی په برخه کې ثبت رسیدلي تقریبا 230 پیښې دي. دغه رجعدي شوې دي ثبت رسیدلي او تر ډېره زیاتو پیښو ته رسیدګي هم شوې ده. په عین وخت کې د بلخ د ښځو چارو مشره وایي چې عمدتا د ښځو پر وړاندې تشدد ترسره شوې پیښې لرو پرتو سیمو ته مربوط کیږي چې لامل یې په کورنیو کې د فقر موجودیت، کار ته د خلکو نه لاسرسی او د هم خلکو بې سوادي ده. حدید د مجازاتو پر وړاندې د معافیت د فرهنګ موجودیت په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې دا مسله هم سبب شوې تر څو ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیاتې شي. هغې یې په اړه زیاته کړه.
دلایل مختلف داره ای که خوشونت
ها پر وړاندې موجود تاوتریخوالی مختلف عوامل لري. یو دلیل دا دی چې د مجازاتو پر وړاندې معافیت شتون لري، یعنی کوم کسان چې د ښځو یا هم کوم انسان پر وړاندې خوشونت ترسره کوي هغه معاف کیږي. ډیرای دا پیښې په ولایتو کې تر سترګو شوې دي. په داسې حال کې د بشر حقونو د خپلواک میسون چارواکي او د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي آزار وضعیت په اړه اندېښنه ښایي چې د حق او عدالت ټولنیز بنسټ د وروستیو موندنو پر اساس چې بلخ کې د ښځو پر وړاندې د جنسي آزار وضعیت 15% عاملین د دولتي ادارو مسؤلان دي. مجیب رحمان، حبیب زای، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
عصمت کټوازی د پکتیکا ولایت هغه اوسیدونکو دی چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي. زموږ همکار اجمل تورمان له ده سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه دغه پروګرام د څرنګوالي پوښتنه کړي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره ویشو، هلته مو کتابونه راخستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یو سیم په چور ته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپله هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، د بل کتاب یې په یوس کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سر معلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نه سوی کولی دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادی لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازی عادی لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې مې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولای شي.
بله، شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون دی
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکه کوونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره. دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دې برکرازي، دا څوک ورکی؟
دا د خپل شخصي جیب چې ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل دا او خپلته دومره تل نه په مصرفې کې لسی لنډې لنډې دا غولي سو ته رسو خپل پیسې باندې. خو ملګرو تم فیسبوک دا انزورونه مخ پورته کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سم کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نور نقدي مرسته کوي چې موږ نورو لسوالو ته لاسرسی ولرو او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لسو او ښوونځیو ته ورولو او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته یې که نور ملګري هم در سره دي؟
په خپل لسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته را سره وکړه. هغه زب خپل د ټولنې مرستيالم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدید دو سره مخ شو. په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګری لیک صرف شاس خو سم دني ملګری را سره ولاړ دي. خپل را سره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولست یو عام هم په هوای ده تر څو خلک وکولای شي له حالاتو سره سم تګو کې ټولنې ته په کتو سره مطالعه او اړتیا د مخ ټولنې کې درې ډوله خلک لرو. یو هغه سیوادار دی او مطالعه کوي، یو هغه سیوادار دی او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي. یو هغه دی چې بېخي لوست نشي کولای. هغه چې د ښوونځیو د پوهنتون په کتابو اکتفا کړي هغه هم د ذهني لحاظ مفلس خلک بللای شو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یوه داسې زمینه برابره شي چې هغوی آزاد مطالعه وکړي، له آزادې مطالعې چې د ګټه ترلاسه کړي او یو ولسي عام پوهاوا یو ښه شعور د ولس رامنځته شي تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
د پکتیکا مدني فعال عصمت کټوازی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مولوی عزت الله مسلم له نورستان لیکي تر څو چې د پاکستان پوځي او استخباراتي مشان په خپل سیاست کې مثبت او عملی بدلون رانولي، د پاکستان د مشانو سفرونه به تشریفاتي وي. شفیق الله له هلمند لیکي حکومت د هلمند حالاتو ته جدي پاملرنه وکړي، امنیتي ستونزې په زیاتی دودي. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي که پاکستان له افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي، لومړی دې په پېښور، کوهاټ، پنډي، شمالي وزیرستان او نور پاکستان کې د افغان طالبانو مخه ونیسي او هغوی د لمنځه یوسي. حامد سانگزای د لوګر نه په راستولې سیمه کې لیکي د پښتونخوا او بلوچستان د مشانو د کابل سفر به د پښتنو ترمنځ ستونزې هوارې کړي. ولی محمد د غزنی له صدخانه لیکلی دی حکومت باید ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. عبدالرحمن له اورزګانه بیا لیکلی دی طالبان د نور له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې دې شروع کړي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي د واما د ولسوالۍ امنیت ډیر ښه دی، حکومت د دې ولسوالۍ بیا رغونې ته توجه وکړي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس له پلاوی سره د تروریزم ضد مبارزې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د سرپل ولایت د سانګ چارک ولسوالۍ چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو تیره شپه دغلته درې کلی نیولي، خو د سرپل والی بیا دا ردوي وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو څلویښتو ساعتونو کې په ننګرهار، خوست، پکتیا، غور، کندهار، سرپل او کندوز ولایتونو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې د هیوادونو د مشرانو تګ راتګ د افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاکستان د کور جوړونې او کار د وزیر د موټرو پر کاروان بمی حمله شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وشل شوي. رپورټونه وایي چې په دې حمله کې چې د ریموټ کنټرول په واسطه شوې د کار او کور جوړونې وزیر اکرم خان دورانی ته زیان نه دی رسیدلی. د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان پر رسنیو کې د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه وښوده چې وایي دا هیواد غواړي په تروریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یوه ورځ اعدام کړي. په برلین کې پولیس وایي هغه دوه کسان نیولي چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو پلان یې درلود. جرمني خبري اژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر اغیز لاندې وو. او داعش په بنگلادش کې پر یو جماعت د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پر دې جماعت تیره ورځ 15 وسلوالو ډزې وکړې چې د جماعت د امام په ګډون پکې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا د نړیوالو ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د انتخاباتو غوښتنه کړې. حکمتیار په یو نوي بیټوي پیغام کې چې اسوسییټډ پرس ترلاسه کړی ویلي دي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده او جګړې بندېدای شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې نړیوال ځواکونه ووسی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو تحلیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې د پخلاینې په صورت کې به د حکمتیار ونډه څه وي. د دې تحلیلي راپور جزئیات له احمد تکلاور.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې له څلوېښتو کلونو راهیسې د کابل له حکومتونو سره په جګړه کې دی د سولې لپاره ګران شرایط وړاندې کړي. حکمتیار چې د امریکا د حکومت د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې دی په یوه نوې ویډیویي پیغام کې ویلي دای عادلانه سوله غواړي، خو په دې شرط چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي او په 2014 کال کې انتخابات وشي. حکمتیار ورته غوښتنې له دې مخکې هم کړي، خو عملي کېدل یې د څارونکو په نظر ګران او حتی ناممکن ښکاري. کارپوهان د نوموړي څرګندونې د خپل نفوذ او ځواک د ښودلو لپاره یوه هڅه بولي. حکمتیار په دې ویډیو کې ویلي سوله ممکنه ده او جګړه بندېدای شي، خو په هغه صورت کې چې اشغال پای ته ورسیږي، نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي او افغانانو ته د حق ورکړل شي چې خپل برخلیک او خپل حکومت په خپله خوښه غوره کړي. د اسوسییټډ پرس په وینا دا ویډیو د پاکستان په یو نامعلوم ځای کې ثبت شوې او یو کاپی یې پروانه ونې کې د اژانس ترلاسه کړې. که څه هم حکمتیار ته نږدې کسان وایي چې نوموړی په افغانستان کې دی. حکمتیار د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد د پیل مخکښانو څخه و او حتی له هغه مخکې د مرحوم محمد داود خان د ولسمشرۍ په دوره کې له افغانستانه وتلی و او د اویایمې هجري لسیزې په پیل کې په کابل کې د مجاهدینو د حکومت د صدراعظم په توګه له کار پرته په خپل ټول سیاسي عمر کې د کابل د حکومتونو مخالف پاتې شوی. حکمتیار په خپل نوی ویډیوي پیغام کې ویلي چې که امریکایان او د کابل حکومت سوله غواړي، نو د ده طرحه د حل یوازینۍ لاره ده. د سیاسي چارو کارپوه حامد میر وایي چې حکمتیار د تاریخ له بهیر څخه څنډې ته پاتې شوی. د حامد میر په وینا حکمتیار یو ضایع شوی ځواک دی چې د تاریخ په کنګل کې بند پاتې دی. نوموړی کارپو اسوسییټډ پرس اژانس ته وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په دوره کې د حکمتیار له مخکښې ونډې هیڅوک هم انکار نه شي کولای، او ځکه دای خپل ځان د افغانستان د سولې په بهیر کې یو لوری ګڼي. خو میر وایي چې د حزب اسلامي مشر په یو بل نړۍ کې اوسي او د افغانستان عیني واقعیتونه نشي لیدلای. حزب اسلامي ته نږدې کسانو اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې حکمتیار خپل استازی کابل ته څه وخت مخکې استولی و او خبرو اترو ته یې هم لیوالتیا ښودلې وه. اژانس د حکمتیار د دې نږدې کس او یو افغان مقام له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي په راپور کې لیکي چې د استازي له ولسمشر اشرف غني او احتمالا د حکومت له نورو چارواکو سره هم کتلي و. د افغانستان د حکومت چارواکو د دې کتنې اوازې رد کړې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
مخکی تر دې چې د ساینس او ټکنالوژي پروګرام ته مخه کړو، یو نړیواله موضوع راخلو. البته یو یادونه کوم، د ولایت په ولایت پروګرام نن ساعت وروسته لرو. دا ځل دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د نورستان له والی څخه په دې پروګرام کې پوښتنې وکړئ او همدارس خپل نظر د نورستان د بیا رغونې په ارتباط د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریز ډلې پر ضد په جګړه کې له فرانسې او امریکا سره ژمن دی. که څه هم فرانسه وایي چې له روسیې سره یې موافقه کړې چې په سوریه کې به د اسلامي دولت سخت دریزې په نقشه کوي، خو په همدې حال کې غوښتنه کوي چې د سولې د بهیر په خاطر د سوریې اوسنی ولسمشر بشار الاسد باید له خپلې دندې ګوښه شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیا له فرانسې او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته ژمنه ده چې په سوریه کې له اسلامي دولت سخت دریځو سره په جګړه اخته دي. پرون د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر خبرو وروسته پوتین په کرملین کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سوریې په اړه به دوه اړخیزه همکاري زیاتوي. اولاند وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ او نور سخت دریځ به په نقشه کوي، خو فرانسه اوس هم ټینګار کوي چې په سوریه کې د سولې د بهیر لپاره باید د دغه هیواد اوسنی ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې لرې شي. روسیا چې د اسد ملاتړ کوي دغه غوښتنې ردوي. لویدیځ پر مسکو تور پورې کوي چې په سوریه کې د هغو په شمول چې د اسلامي دولت سخت دریځو سره جګړه کوي هغه یاغیان په نقشه کوي چې لویدیځ یې ملاتړ کوي او د اسد د ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دی له ترکیه څخه د دغه هیواد لخوا د روسیې الوتکې د ویشتل کېدو لپاره د بخښنې او تاوان ورکولو تمه لري. د تیرې سه شنبې په ورځ ترکیه له سوریې سره پر پوله د روسیې یو جنگي الوتکه وویشته چې پکښې د الوتکې پیلوټ هم ووژل سو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې په ځواب کې وویل موږ د خپلو سرحداتو څخه د هر ډول سرغړونې مخه سمدستي نیسو، ځکه چې دا د هغو اصولو سره سم اقدام دی چې موږ مخکې غوره کړي وو او روسیې ته مو څو ځلې ویلي وو. هر څوک باید په دې پوه وي چې دا یو فوري عکس العمل دی چې د نظامي کړنلارو سره سم دی. مخکې موږ له داسې پیښو سره څلور ځلې مخامخ شوي یو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس آر آی ایل رادیو ته ویلي چې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې په عملیاتو کې باید د بیلو اړخونو ځواکونه برخه واخلي. د ویلي چې سوریې ته به د فرانسې ځکني ځواکونه نه ځي. د په وینا دا باید د اسد د ځواکونو پر خلاف جګړه کوونکي یاغیان یا د آزادې سوریې ځواک، د سنی عربو ځواکونه او د بشار اسد د رژیم ځواکونه وي. څېړونکو وايي فابیوس مخکې هم دا څرګندونې کړې چې د اسد ځواکونه له اسلامي دولت سخت دریځو سره په جګړه کې کارېدای سي، خو د دوی په وینا دا له هغه وروسته چې په سوریه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته سي. دوی اونۍ مخکې د وسلوالو سخت دریځو لخوا په پاریس کې حمله وسوه. حمله کوونکو د وسلو لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو په وسیله په یو شمیر خونړیو حملو کې 129 کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. فرانسې په ډیره غوسه په خپل خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړل او په سوریا او عراق کې هم د داعش پر ضد خپل حملې زیات کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لوران فابیوس په وینا د نظامی عملیاتو لومړی هدف رقه دی. رقه د سوریې هغه شهر دی چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې مضبوط مرکز دی. په دې وروستیو کې د فرانسې او روسیې الوتکو دغه شهر په نقشه کړی دی.
د د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د لندن او نیویارک ترمنځ هوایي سفر به درو ساعتونو تر لاندې شي. یو نوې ترجخ چټک الوتکه به چې تر 2023 میلادي کال پورې به جوړ شي، نه یوازې د لندن او نیویارک ترمنځ سفر درو ساعتونو تر لاندوي، بلکې د جاپان د توکیو او د امریکا د فرانسیسکو ترمنځ سفر هم یوازې 6 ساعتونو ته را لاندوي. ایریون او ایرباس کمپنی د AS2 په نوم د جټال وټکو په جوړولو کار پیل کړی او ژر به د کانکورد الوتکو ځای ونیسي. ډیر کلونه مخکې کانکورد د نړۍ تر ټولو چټکی مسافر لونکی الوتکې وې چې د لندن او نیویارک ترمنځ لارې په 6 ساعتونو کې کش کوله. په دې نوې الوتکه کې به 12 تنه ځای شي. ټاکل شوی دی چې په راتلونکو 6 کلونو کې دا ډول 650 جټ الوتکې جوړ شي. انسان له پخوانیو زمانو څخه د انرژي د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. په لومړیو کې له لرګیو، خوشایو او سکرو څخه کار اخیست. وروسته یې تیل وموندل. برېښنا یو بل ډیر مهم کشف و، خو اتمي انرژي د انسانانو ذهنیت ډیر بدل کړ. نن سبا انسانان له الکول رانیولې تر کیمیایي موادو، اوبو، د مځکې تاو، باد، لمر او اتم پورې له مختلفو لارو انرژي ترلاسه کوي. هر انرژي ګټي او تاوانونه لري. موټر او نور ترانسپورتي وسایل چې په تیلو چلیشي د مځکې اتموسفیر ته مضر ګازونه لیشي، د انسانانو او نورو ژوو د ژوند چاپیریال ککړوي. خو له برېښنا څخه په ترانسپورتي وسایلو کې د کار اخیستلو ارمان ته د 20 په دوهمه نیمایي کې زیات پام واوښت. د نړۍ د موټر جوړولو ډیرو فابریکو او کمپنیو هڅې پیل کړې چې په برېښنا یا بیټرۍ چلیدونکي موټر جوړ کړي. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د موټر جوړولو نیسان شرکت د نیسان لیف په نوم یو ډول موټر جوړ کړل چې په جاپان او امریکا کې هرکلی وشو. نیسان لیف موټر په یو ځل چارج له 115 کیلومتره لار کچ کولی شي. په 180 کیلومترو یا په 1 ساعت کې 40 کیلو واټ انرژي مصرفوي. د دې موټر لیتیوم بیټرۍ د کور په عادي برېښنا چارجیږي. همدارس د لمر په انرژي چارجیدونکي پینلونه چې د نیسان لیف موټر په چت کې نصب شوي، بیټرۍ د لمر په انرژي هم چارجوي. خو مهمه دا ده چې د اړتیا په صورت کې نیسان لیف موټر کور ته هم برېښنا درکولی شي. د نیسان لیف موټر د بیټرۍ ظرفیت 30 کیلو واټ ساعت دی. یو بشپړ چارج شوی بیټرۍ 2 ورځې د یوې متوسطې جاپانۍ کورنۍ برېښنا برابرولی شي. د بیټرۍ 6 کیلو واټ خروجی قدرت لري او په دې توګه په یو وخت د فریزر، ایئر کنډیشن او د کالو منځلو د ماشین په شان الکترونیکی وسایل پرې چلیدای شي. نیسان موټر جوړونکي شرکت چې په سلو کې 40 پنګه د فرانسې رینو کمپنی سره تعلق لري، وایي حتی په عادي مواردو کې نیسان لیف موټر د شپې په مخه چې د برېښنا استعمال لږ وي چارجېدای شي، او د ورځې په مخه له هغه څخه د کور د برېښنا لپاره کار اخیستل کېدای شي. نیسان لیف موټر چې په برېښنا چلیشي او هیڅ راز مضر ګاز نه لري، په اضطراري حالاتو کې د برېښنا د یوې سرچینې په توګه هم کارول کېدای شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ او روغ اوسئ، د دې دونی را رسیدلې پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته زموږ اوریدونکو د ځل هم پر مختلفو ستونزو ژغیدل دي چې موږ هم په پوره امانتداري سره تاسو ته دراوړو. لکه چې تاسو هم څرګند د جمعي را ورسېدې او هر جمعي د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کېږي. د سشکل جمعي پر رسیدو سره هم د دوغو زیانونو احتمال ناسته او دا د مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبرې در وورو چې وای سرلوسې سیلابو سیمه ځپل ده او کورونه ړنګ سوي دي د دستونزه په پګټه وورو
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه زارجان خبره کوم ورور پرون وړه ماجن پیغام درکې تا چې نکې ناشر مژ دغه چیر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په چوره کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړه و د خلکو زیرات چې ملک لاړې ونه د مینه ویو مړ ولسوال ته په تماس کې اخستې دي ولسوال به خبر کړی دی والي لکللی یو مژ زغ څوک نه اوري مژ سیسه درځو د خواڅه دغه غواړو چې تاسو موږ زغرو غټو مقامات ورسوي آی خاطر چې دا کار په جد وویني د خلکو ونی ګرځېدل خلکو سرایونه معلومه ولاړه زموږ غم نه ولسوال خوري نه وروره والی خوري نه بل خوري موږ پر چا غږ وکړو نو دولت سو د دولت په مابین سوای ولی فاصلې راځي فاصلې خو په دې راځي چې دولت نه دولت نه اوري ولس مجبور دی چې د دولت په یت صدقه باندې دی باور ونه کړي نو زما دغه اینه سیسی در اجیو ده لاری سخه ده چه رو رزمون زنگ در بون مقامات ورسوی او بل در روزگان والی که دغه خبر ورکی چه رو را چوریه تا ایحات ولیزی دغه سیمی ووینی پا خفن دغه که دغه که در خلق سرکو مکوی که در شنه اسمان دانی ناسی ولی در چیز مر سرکیجی مر پر چاب غارکو نو ستاسو د راډیو د لارې څخه زموږ راغ ورسوي و سلام په احترام
ورور ستاسو د ستونزې مودا د خبره کړه لکه چې وړاندې می ویل دا یو طبي مشکل دی چې مخنیوي نه کیږي خو لشت لږه سیلاب ځپل ته د مرستې په برخه کې باید مسولین توجه وکړي د ستونزې هر کله ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي خو په همدې ارتباط د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ لازادې راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې څلورش ساعته فعال وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي شغلی کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلی چې موږ هم د دې تاسو ته دروو
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان برای شما میگم 020-21-04-55-9 با تکرار میکنم 020-21 0455 اینوین نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي نو کولای سي دوغو یا دوسو شمیرو ته زنګ ووهي لدیت خبرځو لغمان ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستانی کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخه ونیسي ورپسې هغه پیغامونه هم اوریدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې موږ ته رارسېدلي دي نور مو وخت نه نیسم پیغامونه ته ورځو
بلی السلام علیکم زه خاکسار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم زما پیغام دا دی د افغاني د کیسه څه څه وروره واړم چې افغاني لوړ شي وروره زموږ اقتصاد د افغاني په افغاني باندې ولاړ دی او موږ په وطن کې خاص کالدار شلیږي که د لیپه لغمان او جلال آباد کې دی که په نور ولایتو کې هله د مشرانو څخه کوم چې دا کالدار د سیمتلق کان باندې چې موږ په کشور کې او نه غواړو چې نور کالدار وچلیږي او هغه وخت شو وخت د کلدارې د بندېدو کوم وخت هغه اشرف غني و ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او د هغه سره یو اعلان کړی وای چې کلداره بنده او بنده به وای نو هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کلداره بنده کې او افغاني یو څه ارزښت ور لوړ کړي افغاني بېخي مخپل دواړه روانه ده ډېره ښکته کېږي زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو
نور واخ مونږ نه سم د خدای په امان ما شو لا څه په غني حکومت براسه نو به شوته نور څه نو پر وزګمنه کې یو په دې نه سره د غني حکومت سره سره یا څه وي نو یو له کوچ دا شوته نو دا غلي ورک سي کمی وزورې کمه چې آتا حکومت ته دا غلا د نظم او لمن زبر بلاش منو نام دا ما پیغام رحمت الله مزید او وزګمنه مرکز ترنکوښ نه
او ورو ورو سلام علیکم د ازادي رادیو ته جسمه شغام ورسېږي زموږ د روزګان په ولایت کې ډېرې دایرې په فساد کې اچوي دي د روزګان په ولایت کې هر یو ملا د مدرسې کې ملا په استخباراتو کې ملا په جاوکا په کې کارمن په
په مدرسه کې په دبل دغه په ټول په دفتر کې په دغه کې دایم لا د شکایت نو زموږ یې لږه چې دای د پنځه پنځه مستوا نه کې دغه د شل ځای ماشین نه دان کې وصله.
السلام علیکم خادم نور زم د پره ولات سلامونه مې کړل د غزیر د کارکون کې اوریدم کې ټول ومني ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي هر څو د اقتصاد په خوشاله باندې روان دي زه غواړم چې سندم بل سټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا تاسو شي.
السلام علیکم زه تیمورشاه کی د موږ د کارونه کې د کوم یو سره په مربوط د پرشنی بانک ده دا اوس په حالات دی ویډیو کې دا اوس یو نفر بلاندې کو او دا غلطه او زه ته مم عریضه کړې ده او خو دې هغه ته مم عریضه کړې ده پرشنی بانک ته خصوص کله کوم او عقب سی او د اخر د تصویر لاندې سی خصوص موږ یې کړی تاسو یې راځو کار کوم کې یو نفر د کراسي او دغه هغه نشر کی او خلکو ته ویډیو هغه په مخې حالات دی تخریب کې حالات ویډیو کې ده. السلام علیکم محمد صالح خبر
دا زما پیغام خپور کی زه دروزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم محترم زما د ډاکټر صاحب ته داخله ده چې ډاکټر صاحب زه به د غاښونو مخه ونسم د غلو مخه به ونسم د بنګ درې سان چغلایو کړی دی ترې به خارجي وادو دغه مخه به ونسم کار باندې کار ته وسره محترم د جراوت ولسوالۍ کې څنګه یې د صدام زګه غاښبن نه ولا ده چې باوري پر کښې دینداري پر کښې نه ودی دي ټول درې سم د کې وچ کړی محترم نو زه د ډاکټر صاحب ته هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت ته احاط مقرر کړه واستوه د دغه غاصبینو مخه ونیسه چې په زرګونو زرګونو جریبه مځکه خلکو یوه سلې خرڅه کړې ده وروره پر نورو خلکو باندې واجره ده نو زه د ډاکټر صاحب ته وایم چې ته د خاورې دفاع ونه کړې نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې نو محترمه زه دغه ډاکټر صاحب څو ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترمه د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله د سیمې کې غصب سولې او زراعتي ځمکې وچې سولې سانان وچ سوله په سرای کې اوبه نشته ټول غاصبونه ونیول دغه زما پیغام خپور کړي او د ډاکټر صاحب اشرف غني پورې ورسوي وسلام زه د جلاوت د ولسوالۍ څخه حمیدګل خبره کوم زما پیغام خپور کړي اتمی خپور کړي وسلام.
محترم دوست په رښتیا هم د مځکو غصب په افغانستان کې یو له لویو ستونزو څخه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او دا ستونزه له اوسه نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي. له یوې خوا عام خلک په تېر بیا هغوی چې په هیواد کې د جګړو له کبله مهاجر سوي مځکې او جایدادونه یې غصب سوي له بلې خوا په زرهاو جریبه دولتي مځکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودلي دي چې د ځینو زورواکو لخوا نیول سوي. دغه مسله تر ډیره د افغانستان پر ثبات هم بې اغېز نه ده پاتې سوي خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوي ده او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده. دا د یورور ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه ږغ یو ځل بیا راپورته سي او د حوالې لپاره یې مسؤلین توجه وکړي. خو بیا یادونه کوم په افغانستان کې غصب یوازینۍ ستونزه نه ده، اداري فساد، کمزوری اقتصاد، ناامنۍ، بیکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپله د دوی په ژغونه کې به یې تر واورو.
سلام علیکم زه د کندهار نجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره بیکاري ده، خلک زر ځوانان ډېر کار دي. دا ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. دا ډېره بیکاري ده، خلک زر تل چې خارج ته ځي.
سلام علیکم، مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. مونږ د پاکستان نه راستوړي دي ماچر یو او د غلي درک نه لګي. اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي. ګل لوګر ولایت کې مې کاروبار ستو چې بګ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غني ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو.
سلام علیکم، کلاله فکتیا ولایت ته خبرې کوم او د ما پیغام ده چې هغه اشرف غني ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه خلاص کړو. دلته د موږ ځوان د بیکاري نه دغسې پوسې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول، څوک په سینځوري کې مړه شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته د ویزې خلاصې کړي. که چېرته دوی د ویزې خلاصې کړي په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بلکې لاره نه لري څه وکړي. خلخانه یې ورته وږې ناست ده، مجبور دی چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
سلام علیکم زادې زادې کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غني نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلق دې بیکار دي دې بیکاری نه جنگونو ته مخه کړی ده دغه دغه دما پیغام نشد کوي ټول اشرف غنی ته ټول دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې د خلاصي چې د نیمایي جنگ په افغانستان کې خلاصي خلک بیکاره دي ځوانان ټول روان دي او څوک طالبانو ته دي څوک د دوی ته دي ټول وزل کیږي چې ویزې د خلاصي جنگ په افغانستان کې ان شاء الله نیمایي نه زیات ختم.
السلام علیکم. زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې دا دوره چې کیږي شروع ته تګاب ولسوالۍ کې د مرکز یعنی د ولسوالۍ څخه کوم سرک چاله ته ولسوالۍ ته تلل دا هم د ترافیک پر مخ باندې حتی چې موټر سکرینونه او پیاده رو د دې مخنیوي کیږي او خځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي او حتی چې ماشومان هم نه پریږي زنانه هم نه پریږي او وړو او نور خوراکي توکي هم بند کړی دي او دوه قابل لاره چې هم له فیول سوالی ته وته ده مجاله خلو په استقامت نو دا هم د ملي او د لوخا بند کړی ده او وايي چې موږ د کومې پوښتنه اشه کته کړی ده طالبانو نو موږ په قوم باندې فشار او په قوم باندې ځاتې کو ترڅو چې د طالبان توګه کته صاحب شنو دا یو غیر معقول خبره ده نه په ملي قوانینو کې ده خبره ده لري چې د خلکو باندې لاري باندې کی نه د افغانستان په قوانینو کې نه نه په اسلام کې نه په قران کې په هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار راغلی ده کله چې موږ خپل دا دوه ورځې په مرکز کې بند پاتې یو ماشومان او زنانه ټول په بد په دې بد حالت کې یو چې د ټول وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو نو هله دا چې زړه تر زړه دغه پاړه تاسو ډېر مقامات خبر کړئ ومن الله توفیق.
السلام علیکم. او خبره دا د انډواله دغه 300 روپۍ چې پر یو پسند کله چې څه د هغه سره په نیټه هغه پیښه کوي چې څه بعد شام ته را پرانی چې هغه په دغه افغانستان خلک چې دا خو موږ بل کل دا نور څه چې دا پیښه را واخلې قرار دی دا موږ په تر نو ستون کې کولو څنګه دا پیښه را مصرف کړي نو دا کوم کار سره وي او په سره کم چې په جنګو په دې استعمالي دا خو موږ ته سمې فاصله نه دي ښاله وصله شي.
وعلیکم سلام اورور تاسو پیغام د دې خبر کړ ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم تاسو پیغامونه خبره کړی کچيري یو پیغام ل خبرونې څخه د وخت کموالی لپاره پاتې جنو خامخې په بل خبرونه کې اخلو په دې هیله چې تاسو دوستانو ټول استونزې وارسي تر بل خبرونې مو پر خدای سپرم الله مو ملسا.
افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون haskra pa zalan lakal mar بلوچ ترکمن ہزار ازبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غزب راہ وی تیز باش گجر